السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې به واوري. د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې.
که لوګر په دغه حالات وي، لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده.
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې.
زیاتره یو داخلي توطیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه.
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یوه ښوونځي برید غمیزه بلل شوې.
هو، ډزې وسلې درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو.
پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری کتر پای را سره پات شي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هم اوریدلی شي. خو راځي په پایل کې خبر نو وورو. د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره اضافي سرتیری ورځي. د خوست پخوانی امنیت قمندان وژل شوی او روسیې د مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
وانا فر زخمی و تلف سبب نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړی دا او یو تعداد دې ته اړکړی چې داخل شوی دی او بل اخره نو دې ته مجبور کړی چې دشمن سره یو ځای شي.
ولی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولېږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یوه کمین کې ووژل شو. د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده.
شاهین چې په شادت کې ځله درې نفر نورم دی ورسره براسي مو وکړه چې سدونه مو تبدلی ته انتقال کړی دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تر او نه کلان زوی هم شامل دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدي په لومړیو کې استعفا کړې وه. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه، نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي. سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه. طالبانو او حکومت دواړه د اختر د درې ورځو په مخه اوربند اعلان کړی. خو د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي.
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده. په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي، ځکه خو د دې اوربند تود هرکلی هم ونسو. افغان وژنې ته باید د پای ټکی کېښودل سي. افغانان دایمي اوربند غواړي.
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال د نورو میاشتو پرتله ډېره خونړۍ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات ښودلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوی مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخوا د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری.
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
هم. در عام روغتیا وزارت اندیښنه هم همداد چیز موږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
کرونا را بیشتر وسازه.
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایروس داخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 اوخته یو نږدې 2200 کسانې په نتیجه کې مړ شوي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډېره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید.
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلي بڼه د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15 سلنه پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرار ته سپارلی، د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 22 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووځي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي آتشې د همکار د بی اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په روسیې کې ګڼ هیوادونو روسی ډیپلوماټان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوز تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
دا کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوزه تولید شي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې به میچاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه راز په دې ورستوي ورځو کې پولې عالم ته نږدې د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغللې. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورستیو به میچاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. تفصیل د سالی محمد صالح په راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتیدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 60 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
پلوګر کې تر ټولو خنړی پیښه د غوی پر لسمه د روزماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 15 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلی وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو د مرستيال او درو نورو پاتونوالو وجل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخو د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه ثبت شوې چې په یو ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکونکو وجل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وجل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی وجنه نادری پیښوي. د دوشمې مازګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وجل کېدل شاید دغه وجنو تازه هغه وي. وسلول طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغه حمله مسولیت نه دی منلی خو دغه حمله غندلی هم نه دی. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنګزی وایي دغه پیښو ګڼ ځوانان نهیلی کړی دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. ښاغلی ستانکزی یوه حل لار دا ګڼي چې حکومت سپارل سوې طرحه عملي سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مؤثریت لري باید لوګر ته راشي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د نه امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موردل چې د لوګر د ولایتي شورا استازي او دغه راز دغلته یو شمیر فعالان او ځوانان د دغه ولایت ورستی امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیر ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د یادې ولسوالۍ زیات شمیر سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغه ولایت والی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د میدان وردګو ولایت پر کشفي ادارې نیوکې وکړې چې ولې د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان نه دی شنډ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکی وای وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ ناوخته نیولې او سکوت کړې ده. دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یادو ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغې کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر وو تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې هغسې یو نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړی وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان سوي خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي. نوموړي وایي په جاړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاسته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نوموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. ښاغلی آرین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربان څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د یوې لویې جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د جمعتونو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. وی ویل طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو له لوري د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربان څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سې شنبې په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جمعتونو پرانیسته هم وکړه.
مگر کلی که مک هم مگمشه دوربند دوامدار اعلان کرده هم اول خپل ولسه داره گی ولی خپل خلکو تا ادایت ورکوی چه خپل وطنوالو سر گد نسی چه نداره گی جماعتو ترازی جماعت نداره گی چه خلکو سر منزو که
خاغلی غنی په هیواد کې ورسته یو خنړی بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای په دا شان بریدونو سره خپل ارادي په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو پنځو میاشتو کې په کابل کې 800 پلان شوي بمونه شنډ شوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپلو خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې ورسته برید وغند، خو د پاکستان له یو جمعه ته هم د غندنې غږ پورته نه شو. روانونی د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي موټر بم برید 15 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړ.
و امریدل چې افغان ولسمشر پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د یوې لویې جرګې په چوکاټ کې سره راټول او د سولې خبرو ته حاضر شي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې په روژې میاشته کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کال تر نورو میاشتو ډیر وو او ډیره مرګ ژوبله یې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم واړوله. همدا تازه په کابل کې څو ورځې وړاندې پر یو ښوونځي د دشت برچی په سیمه کې خونړی برید وشو چې لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې د سلګونو قربانیانو له ډلې یوه هم نرګس ده. هغه له خپلو دو نورو ټولګیوالو سره ښوونځي ته تلله چې د چاودنې ښکار شوه. که څه هم یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د کابل په دشت برچی کې پر ښوونځي برید کې 15 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي، خو کورنۍ چارو وزارت بیا د مرګ ژوبلې دا شمېره یو څه ټیټه ښیي. نور په دې راپور کې
خاطر که در گذشته هیچ خانم هم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه، اونا میخواید ما نیشن.
نرگس نومیگی د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا ښوونځي یو زده کوونکی. هغې د شنبې په ورځ له خپلو دوه نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه. منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول.
نرگس لخپل دو ټولګیوالو لوشل کېدو هغه محل خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چړې په سختي ټپي کړې وي. هغه د محل د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرگس وایي پر زکونکو ځکه برید کیږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې، اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرگس چې دوه خویندې او دوه ورونه لري وایي پلار یې ظفر علي نومیږي. ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي، خو د نرگس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرگس تر څنګ د 12 ټولګي یوه بله زده کوونکې زهرا هم بستري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کېږي وایي حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مون په زمګه کینو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس پراشو دیته چې نړیوالو ورځپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري.
پینزو پخوانیو جگپورو امریکایی ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې ده. د دغو ډیپلوماټانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي. لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کېدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړې دا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته ور وبلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تلل او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2500 تر 3500 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغه په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غني ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
ورځو کونړ ته د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په ولایت کې داسې خیریه بنسټونه شته چې له بهر میشتو افغانانو سوداګرو او ځینو ادارو د بېوزلو سره د مرستو په نوم پیسې اخلي خو د بېوزلو پر ځای یې په خپلو خپلوانو ویشي. کونړ کې دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو کې د بېوزلو د لاسنیوي او مرستې په نوم خپله افغانانو ګڼ خیریه بنسټونه جوړ کړي.
سیدولی په عادي ورځو کې په اسدآباد کې سماوار لګولې وي او شینچای پلوري خو پروژه کې بیروزګاره شوی او په کور ناستې وایي. په گاوند کې داسې کسانو ته چې مرستو ته اړتیا نه لري څو څو ځلې مرستې ورکړل شوې خو دوی چې رښتیا اړ دي چا د مرستې لاس نه دی ورکړی. هغه بای دلته ګڼې ټولنې او ادارې شته چې د بېوزلو سره د مرستو په نوم کار کوي خو دا ټولنې ډېر کله د په څېر کسان له پامه غورځوي. سمیع الحق ټوله ورځ په اسدآباد کې پلاسی کراچۍ کې د خلکو پیټي وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو هڅه کوي خو وایي له سهاره تر مازیګره روژه په خوله دومره څه نشي پیدا کولی چې کور ته پرې روژه ماتی برابر کړي.
ټالۍ ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغه باندې نه وړه کېږي نه کوچنۍ کېږي نه غوړي کېږي. سی او چې لس کسه کور دی زمونږ ورور مې ناروغه دی پاکستان کې دی او زلته یوازې ما دوه کډې را په غاړه دي د کور کرایم در پسې 2000 روپۍ کرایي دغه مرکوم لکه دې ټالۍ باندې لږه کومه.
هغه راته وویل هر ورځ د مرستو له ځایونو د بډایه او وسلرونکو کسانو کورونو ته پلاسی کراچۍ کې د مرستو مواد رسوي خو دوی ته یې څوک نه ورکوي. سنگر رحمانی د دم کلی اوسیدونکي دی وایي په بهر کې میشت افغانان په پوره اخلاص او وطن دوستۍ د غریبو په نوم دلته مرستې رالیږي خو هغه کسان چې د دغو مرستو ویش په غاړه لري یو شمېر یې مرستې خپلوانو او دوستانو ته ورکوي.
غریب ته توجه نه کیږي بس په خپلو خپلوانو په دوستۍ او پانډیوالۍ باندې تقسیمیږي. کنه دا ډېرې مرستې دي که په صحیح تقسیم شي فکر کوم چې په دې سیمه کې به په دې خوشه ساحه کې به خلق یو څه مشکل به په حل شي اندازه به د غریبۍ را ټیټه شي.
مولوی برهان الدین برهان د البرهان خیریه بنسټ مشر دی وایي کې دې شي په خیریه بنسټونو کې یو شمیر داسې کسان وي چې کړنې د خلکو د شکایتونو پورته کېدو سبب شوي وي خو دوی خپل مرستې له ټولو زیاتو اړو مستحقو کسانو ته رسوي. کونړ کې چارواکي له بهر میشتو هغو افغانانو مننه کوي چې خپلو غریبو خلکو ته د کومک لاسونه راغځولې دي، خو دلته له مسؤولو کسانو غواړي چې له خپلوۍ پاللو تیر شي او مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ولې یوه هیله زموږ تعداد چې کوشش باید وشي چې مستحق خلکو ته کومکونه ورسیږي او خپلوی او دوستانه او انډیوالي پکې ونه پالل شي او حق حقدار ته ورسیږي. هر څوک خپلوی پالي یا دوستی پالي یا انډیوالي پالي او د ولایت مقام ته خبر شو، دا نو موږ مجبور یو چې قانوني برخورد ورسره وکړو.
په هیباد کې روانو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي یا واخستل او یې هم معلول کړل چې دا مهال د هغو کورنیو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې د نورو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه خیریه بنسټونه چې خپل افغانانو جوړ کړي باید له دولتي ادارو سره ثبت شي او یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې وخت نا وخت د خپلو فعالیتونو حساب او راپور ورکړي څو په دې برخه کې شفافیت تضمین شي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کرده.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله د دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه یاد کړه. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سېشن به د کازان ښار پر 115 او یویم نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکي چې د پېښې عیني شاهده وه د نوم د نه ښولو په شرط د آزادي اروپا آزادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل
هو ډزې وسلې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو، یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پېښه کې یو ویشت نور کسان ټپیان سوي چې 18 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې وژل شول. دغه راز شپاړس تر نور چې 12 ماشومان او څلور غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب شوه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیز په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 د کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیز د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سي حمله له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 د کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمې کریمیا د کریچ ښار په یوه کالج کې په ډزو او بمی چاودنې 40 کسان وژلي وو.
آزادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
اوس اتنیمه بجې شوې. په مکړې لاندو خبرونو ته میدان وردګو ولایت والی وای نرخ ولسوالی دی وی توتیل کباله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. عبدالرحمن طارق تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لدرجو ورځو راهیسې په نرخ ولسوالی کې حمله پلان کړی وي. والی وای ډیر ژر به له کابله اضافي سرتیری ورورسیږي. د پکتیا په خوانی امنیه قماندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې په کتیر ماخام د تنۍ ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې له شاهین سره د هغه درې ساتونکي هم په یو تاکتیکي برید کې وژل شوی دي. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت ونلیدل شوه، نو نن چهارشنبه به د روژې وروستۍ ورځ وي. سږکال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سه شنبه د ملي ماتم ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په افغانستان کې د دغه سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا ویروس د معاینې نوی مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او هڅه وکړي چې فزیکي واټن مراعت کړي او له ډېرې راشه درشې ډډه وکړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغې یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر ته سپارلی، د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد دوزه تولید شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، وړاندې درته ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو تر مخکې ځینې نور راپورونه هم درته لرو. په اندونیزیا کې د هغه ځوان کیسه درته لرو چې د پلار له مخالفت سره سره ماشومانو ته د قران کریم زده کړې ورکوي. دغه ځوان دا مهال د یتیمانو په یوه خونه کې د قران کریم په زده کړو بوخت دی، د البته د قران کریم په تدریس بوخت دی. دغه کس وایي دا چاره ورته سخته ده، خو هڅه کوي په نویو لارو چارو ماشومان دغه زده کړې ته وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
یحیی ایڈورد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنگونه وهلی او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي. یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې شوونکی دی. په لومړیو کې پلار ورسره مخالفت کړی وو چې دی خپل کورنۍ شرموي، خو یحیی وایي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه، ځکه کوچنیانو ته د قرآن کریم ورزده کولو مناسبه لار یې موندلې وه. یحیی هره ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنګونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي.
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قرآن کریم قرآت وکړي، له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو، خو کله چې یو ناټک ویني خوشحاله کیږي او صنف ته ځي. کله له همدې کبله چې له یو ناټک سره یو ځای د قرآن وایي، تر ټولو مهم خبره دا ده چې هغوی په لیوالتیا ښوونځي ته راځي. موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو.
یحیی وایي د دې ټول زحمت خوند هغه مهال حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي. زده کوونکي هم د دغه 8 کلن ښوونکي په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي.
اوس برا شو د کابل ښاریانو اختریزو هیلو ته. د کمکي اختر له را رسیدو سره سم ځینې کابل ښاریان په افغانستان کې دایمي اوربند غواړي. دا ورځې په داسې حال کې دی چې د دا ورځنی حال په داسې حال کې روان دی چې وسلوالو طالبانو او دغه راز حکومت دواړو د اختر په درې ورځو کې دز بندیز اعلان کړی دی. طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان ترڅنګ ده هم ویلي چې د دوی وسلوال طالبان به دولتي سیمو ته نه ورځي. برعکس غوښتل سوی چې دولتي ځواکونه هم باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نه شي. د افغانستان دولت دغه اقدام ستایلی او پر دایمي اوربند یې ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راستول شوي راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرام ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکي مه هیروئ.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. سره له دې چې په کابل او لوګر ولایتونو کې د وروستیو مرګونو حملو وروسته حکومت ملي ماتم اعلان کړی، خو خلک لګیا دي د اختر لپاره تیاریان نیسي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه چې اوس درې ورځنۍ د اوربند اعلان سو، دې ته موږ ډېر خوشحاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او دې مونږ د اختر خوشحالي هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي. د افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوړو خوې.
یوازې محمد عمر نه، بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کې دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
خو وخت د خوشاله الحمدلله میوه شانه مخیسی ټول چې نه باید وخت به تاسو بس ساتي عمومیت بس وسی ساتو سره تاسو بس وسی د خپل پکتیا وسیدونکو ولایت زومت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنې د اندېښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولي دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا هم زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیر اونۍ کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزو سره سره شریکې کړې دي. کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي، پرله پسې به یې خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بیغوری باندې ژغېدلی دی، په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، حاجی محمد یم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ نه. سلامونه او نیکې هیلې ازادې راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت نه جدي غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکاڼې په ټیلرو کې راځي او د شوکاڼې وزن زیات دی، ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه یوړ. نو دولت له موږ نه غوښتنه ده چې د چین ولسوالۍ مسؤلین چې کوم دي او د غنیخېلو هغه د شوکاڼې نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشې کې ټول پوخ سړک خراب کړ، باید دغه مخنیوي وشي. که مخنیوي ونه شي دغه سړک به پراته
کابل
دا خلک دې سیم سره مخامخ دي په چاله اړ کېږي دا دار مزي دې کارونه سره خراب دي د سیم سره واښ کومه هله ده نو زه غواړم هغه پر وایې چې دا لار ته خاص دي السلام علیکم
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غا د خوراکي توکو هغه به یو طاله په نظر شریک لمه که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې دغه د روزي راتک سره زموږ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پر ځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والی جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالی رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دیو د مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته دغه جدي سپارښتنه وکړل چې آینده کې تاسو خلکو پر وړاندې خوراک توکي په ګران بیه تمام خرڅ کوئ نو تاسو به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ همدارنګه اکثر دکانداران چې دي دلته دغه اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوی مرون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي نو بیا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکې میاشتې په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کړي او دغه مبارکې میاشت کې باید دوی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کړي
نو السلام علیکم ازادې ورو ته دا پیغام پر دما د ګل خان کوچه خبرې کومه مونږه د مالونه د غرو کې پیای مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې ګو مونږ ته به یې اشرف غنی د یو مثال اسناد راکوي دي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوخه د خپل بدل حکومت کې د پسونه دا قربانۍ ته به د خلک مال حکومت کې وسلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام د هلمند ولایت آزادی ته دا پیغام په تمه شروع را دزمه آواز سره ځاتوي ورسوي چې په ټول چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی. ولسوالی مشره دی لاری بندی دی سار ټول مشره دی په ټول او ځوبن جنگ دی ګرانی د اور د افات کورنا ده د دې افات بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکان کور نه پاتې دی نه دا دې چې چې بار په فالانه باندې کاسي شان باندې ګرانی دی کاری دی د شپې پر او ځوبن ته کار دی کمر باندې جنگ دی چې څه خو دې دا جمهور دغه دا دمن وجهه مخره وړي پر جواز خدای زواز ورته وي دا سره ټول څه واکو پر ته چاپري او دمن دی وجهه کې هیڅ غږ ور دی اکلن دا خبر خو دا مسلمانان په دغه ځای کې راځي چې
زه خپل افغان د خوش مستاسو د تماس کې په خوش کې چې کله افغانه راهي شي نو دلته کوم شي جنس چې په پنځوس کلدار او په پنځوس افغانه شو دا زمما د ځوان چرواکو څخه خلک دا ده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر شي د افغانې جنس کلدار جنس مو ستاپونه باندې خرڅي په دغه حکومت هیڅ نه کوي او د کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولسته د افغانستان درد دي دلی ولسته د افغانستان څه دي دلی ولسته هغه اولیات چې نه ارزان روان شي چې په کور لومړی شان کې کارول په داخله الله دې راځي
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادې ارادو کارکونکو وردونکو ته سلام علیکم ضرور جان د شریف ریوري مورور دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لسیره لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتنه ورکی ورکی چې د تاریخ سر نه وخی د تلاشینه اکی بیا ورور دلته هغه ماتنه درته راو دي نور موټران د باسي ورور وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کارانو او دے مامورینو اللہ دے دوی تباہ کی دا غداران مامورین او رو را دے غمو کئی دے او رو را غمو کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی او ماسل پشل تا نکی جی یا نکی جی پا غلائی آلی رو را لگ لگ خدای او دارتی و لول پرو چاروا کو لیکن خدا وہ ڈرتے ہی جدید کام ہو گئی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. فرید الله فروتان یم د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسیدونکی او د کوسافي ولسوالۍ د حاجي خاضر مکتب ښوونکی. د حکومت د مشران څخه مو او د مالی وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان کال د روان مالی کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي. نو د مالی کال نیمایي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړې ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي. احترام ډېره مننه.
السلام علیکم. زابل نافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درته ولې ده. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لاپان دي یا ترباری والا دي یا نور دي ډېر سخت کرم پریشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. هېڅ کومه کله چا سره نه ده کړی. ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې پر دغاره کنګرانې شوي دي. کرګان ټول شیان ګران شوي دي. خدای که یو شی په قناعت کې رسېږي د خدای پر لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف رحمان احمد کندار پیغام امرت مسکنان السلام
علیکم. السلام علیکم. زه سید یعقوب د ورزان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ یم. دا 2 کاله کېږي زموږ په ولسوالۍ کې دا جنګونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګرته په 2 کاله باندې کار نه کوي. دا جنګونه دي طالبان سلاس موږ دغه بازار دي. سو
ولایت یم د ورماچ ولسوالۍ غیرزم. زموږ ولسوالۍ بارانونه ودرېده. غنم وچوله څارویو نه مرګ سره مخ دي. مزدری کو مکونه وشي. مزدری تر لوړ مقام پر ورسېږي. تر مولي ابو تلاسا پورې تر اشرف غني و تر ډاکټر عبدالله پورې. او دا ما چې څو ورځې چې کوي نو دا یې اربابانو په لاس نه ورکوي. موږ ته ډېر اواز یې خپل دي. هغه مشران انجنیران دي راشي موږ ته ډېر راکړي. ورور خلکو ته ورور 15 بوجي ورکوي. خپل ګرد یې موږ ته پر کور کې لوړه کوي. اجلو دې خدای په مرګ هغه نه خدای را باندې وزري. دا غجنه کې دا که موږ ته ما اشاره کوي د افغانستان د خلکو ته کومه کوي. هغه نه پر وسره आवाज کوي د ماشي شي مو چې ار بابا نه را کې ار بابا نه خپل وي. نو که موږ سره کومه کوله کوي موږ سره دا را کا خپل راځي. موږ سره کومه کوله وکړي موږ د افغانستان خلکو د مارکیټ سره مو شي د کاختي سره بس مو شي مال وال نه ته چې زمونه کښ کې مسلمان کړي هغه هم لاړي. ورخه پر چې ولاته د نور کورونه مو پرې راځي مو خپل ګرې را مانی وږي. والسلام کې شپته.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیب رحمان جی تو جم د کندهار ولایت دمام او تلیف خپل پیغام د آزادی رادیو د سپټوم پیغام د عادی د ورکو چا واخ سره مو هیله کوي چې د امام او تلیف د واغونو په لزم نه مرزونه کوي د دې زمو د واغوالو کدا پیغام نه چې د نه باندې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزاد رادیو ته پیغام پرې دما ننګرهار ولایت پنچرګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. یو معلول یم په خپل معلول یم او شهیدانو معلولینو عمومي ریاست نه مو غوښتنه ده چې د غیمون په هغه کې حوالو کې ځان اچول دی. اول بایومیټریک تذکرې اوس چې بایومیټریک تذکرې مو جوړې کړې دي. اوس د کمیسون په بانه خو دې خوا کې روژه راغله او زموږ ماشومان اریان دي او بیگا بیگا بس مجبور یو. وفن لرو اره ورس خار ته وتلل. وفن لرو نو غواړم چې شهیدانو او معلولین عمومي وزیر او یا مشر ته مونږ غږ ورسیږي. ازاده نه ورادونه یو نړۍ مننه. مونږ له دا والو کا فنی جوړ کی. ازاده راځونه یو نړۍ مننه کو همکاران نه مخم خو.
سلام علیکم. زه ګل محمد او تعالی د خوښه تلیفون سره کوم. دماغ پاکستان خان سڑک داخله دې ډېر سخت بټن کې ځان نه وایي چې ځان نه وایي زار واښ تر بټن کتر شو زه دې راوخه ته زه دا افغانستان ولې تلاشي شو کړی و چا دا غوړو ځان دې زه چې دا کندل دې زه کړو دا څه وخت نه ته څه کړی و دا و چې تلاشي کول فرش به څه ولا داخله کوم دا دې خیر سره ټول کې نه دې رسول کوک نه دې نه ځاب نه دا څه دې خلګو عزت سره دې کوي موږ هغه افغاني زه دا غوړو دې دا خلک دا مستي یاد چې دا د کینو دې ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبداللہ اند کونو تخا دا غزی رادیو کارتون کو سلام سلام نوڑن دیکو اورورا غوتره مودا غدا دا تذکرہ مبارک مغوتنا ودا برخنی تذکرہ مبارک اورورا خلق ستنا میکلی دا دوم شدری میشکی دا خلق ستنا میکلی او پرین ہا خلق چا سن گون مورال نو غوتره مودا غدا دا پروسه چتا کشی با میٹرک پروسه چتا کشی او دا مراکزم زه چې ورسره تراو غوښتل چې دا به له خاني هغه مشکلات دي دا دوه مرکز دي په کولال کې نو غوښتل مې دا هغه تذکرو جاری سره دا غوښتل شریک کړي او دا دا پیغام بار بار نشر کړي را دې ډو نه مې السلام علیکم
سلام علیکم چې له هغه احترامات نه منه چې دلا خدای ما د لوګر ولایت نه د ګذرډو مشين کې خپل پیغام ورکوم زما پیغام دا دی چې په لوګر کې د 15 تر 12 کې اوپر کتابونه چې دي کوم هغه نشتم سره د کوم چې مخته نو هله مې دا غوډه چې تر څو معرفت یې ته د صفام کې ته څو دي تا څنګه په وخت ورسېږي تر څو دا د کوم چې د زده کو نه محروم نشي په سلام به احترام
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سلامونه نه کې هلي ګران اوروره زه د روزګان ولایت له جراوتو له سالین د سغلي کا پرلیکا واسلیما ګران اوروره څنګه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د جراوتو له سالې 15 میاشتې کې چې د وسوال طالبانو په ولکا کې ده خو په دې ول سوالي کې هیڅ ډول واکسین زموږ ماشومان ته نه دی ورکړل شوی هله لرم چې د عامې روغتیا وزارت همدغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړي تر څو زموږ مشمان ته تجربه لوستلای کی واکسین ورکی او تطبیق کړی والسلام
بلې السلام علیکم صاحب الروف یم ده هلمند ولایت ته استاد پرماج کی یم ده ازادي راځي او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وایم راځي وکړه دروازې چې ورځ په خیر باندې تیریږي وروره حکومت کا غواړي چې خصوصونه خو بیا پیدا کی پاسیت خلک د خپل مابین یسته کې دا پاسیت خلک چې زوب په صلاح سره هم ابل سره کې ابل سره کې پاسی جن باید حکومت سره دوی سره بس تخپل او سره د حکومت همکار دی
السلام علیکم دا وروره یو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشارې نو بارډر باندې مرو دا بس ګمرک کې زو بل اورف ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ځکه نه زغالي بار کړی په پاکستان ته پښاره نه وارډر باندې او اوس ورو ځان بیا ټول په یو ورځ را خوښه ځل ټول بس چا ماتیل ته ورکی بیرته د ګمرک راوړی بیرته تر واخ نور موټر پر راواز ورو دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا کنه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي اوس هم موټر کې ولا جندل د چاري نه اوته درا چې ماچی دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي چې دی والا چې وروره دا غمه ربانی کوي دا غمو کوي دا وطن سره غټ ظلم د وطن پر ښخانه کې ان مور سره خیانت دا ورو ربانی وکړي دی غمو کوي
عبد الله کیا په غوا نه دی رلو ته دا پیغام رسم په دې شلا باندې چې مسؤلین کسان پرم دا غمو چې څنګه ورته دي دا چې د فراوی ولایت په کاپول سره کې زراز اوبام نستا نو طالبانو او حکومت همداسې یو لاسلیک سره کړی دی دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خان یم انشاءالله غوښتنه شوې ده دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکا ولسوالۍ ته دي د وبا راولي وزرا به وکاږي نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي هېڅ غنم نه کوي 50% کې حتی 10% غنم یې هم دي سم ټوله مرض سره خراب کړي دي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم پاسپورٹ کو مرکی ورکی ورکی تروس راغلی دی سیاپارچی ورلو راته وایي وایي دا چا وایي دا څنګه حکومت ته سي چا وایي دي څوک یې وړي دا پاسپورټ زه په کې خان زابل دی ولایت نظام ولسوالۍ خبر.
السلام علیکم، زه استاد ګلزمین د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د ناړۍ د هلکا د محمد نواز اخیخاص د لیسې یو فون کوم. زه د ازادي راډیو د لارې د کونړ د معرف چارواکو ته د هیله وړاندې کوم چې زموږ په ماشونو باندې تجارت شروع شوی دی او موږ ته حالتونه ډېر ګډوډ کړي دي. نو دغه چارواکي که زموږ په دې موضوعګانو باندې بحث او خبره ونه کړي نو موږ له غټو مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه چې موږ ته مو راستولی دي، او هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې ژر تر ژره اقدام وسي. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې همکاري سره کوي کور ودان، او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کڅوکرا کاندي دنیا خوبا دوان عاشقي بدی پے نو انورنا تم معشوقي دا عاشق چال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زل می ستا زلف پلا سرا غلي يو اختب دي قدرس جهان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری امیریم
Yeah.